رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنای د دوم پښتو خبری خپرونې په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د ملکی وګړو د خوندیتوب ادارې ویلي دی چې د خوندس په برید کې 50 ملکی افغانان وژل شوي دي. امریکا د پاکستان یو سیاسي ګوند د تروریستي سازمانونو په لست کې شامل کړی دی، او چین نن ویلي دی چې د امریکا په مالونو به 25% کې ګمرکي تعرفه زیاته کړي.
قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم واوري. د کندز په دشت ارچی کې د شوې بمبارۍ خلاف نن خلکو مظاهره کړې.
حکومت ته په جدید توګه باندې اختار ورکوو که ته ما وژنې ته زما دښمن یې. طالب ته جدي وایي، طالبه که ته ما وژنې ته زما دښمن یې.
د لوګر دولتي مسؤلین وایي څرخ ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو دیرش ښوونځي تړلي دي.
د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 2000 زده کوونکي له زده کړو محروم شوي.
نن د اپریل 4مه د عدم تشدد او مدني حقونو د ستر مبارز مارتین لوتر کینګ 50مه کلیزه ده. په همدې اړه هم درته مرکه لرو. قدرمن اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله یا سی پی ای جی وایي چې د قندز په برید کې 50 ملکی افغانان وژل شوي دي. د دغه ډلې یو غړي عزیز احمد تاسل امریکا غږ ته وویل چې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې 60 تنه ټپي شوي هم دي.
حکومت ته په جدید توګه باندې اختار ورکوو که ته ما وژنې ته زما دښمن یې. طالب ته جدي وایي، طالبه که ته ما وژنې ته زما دښمن یې. هر هغه ډله، هر هغه څوک چې هغه په افغانستان د افغانستان په جګړه کې داخلي دي او هغه ملکي خلک وژني، هغه د دې ملت، هغه د دې ولس، هغه د اسلام، هغه د قرآن دښمنان دي. هغې ته هیڅ ډول توجیه نه جوړیږي چې دوی وایي چې زه د خپل اهدافو د پوره کولو لپاره زه جګړه ګټم.
د ښاغلي تسل په وینا وژل شوو کسانو له 12 تر 18 کلونو عمرونه درلودل. په همدې حال کې د دشترچی ولسوالۍ خلکو نن مظاهره کړې وه او د قندز ښار ته تللي ول. د پیښې په اړه د کابل نه یو هیئت هم سیمې ته تللی دی او د مظاهره کوونکو د استازو سره یې کتلي دي. د کونړ ولایتي چارواکو وایي پاکستاني جي تیارو د دانګام په ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د کونړ د والي ویان غني مصمم امریکا غږ ته وویل چې بمبار سهار 10 بجې د سری غونډۍ سیمې په یوې بانډۍ کې شوی دی. پاکستاني جي تیارو 2 ځلې بمبار کړی دی او 15 لوی بمونه یې غورځولي دي چې مرګ ژوبله نه لري، خو د ولسي خلکو بانډۍ خرابې کړې دي. د اندونیزیا د بورنو جزیرې د مهاجرو په یو توقیف ځای کې افغان مهاجرو د 2 میاشتو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. په اندونیزیا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنرۍ زیات شمیر افغان مهاجرو ته د پناه ورکولو اسناد ورکړي دي، خو بیا هم په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په یو توقیف ځای کې ساتل کیږي. د اندونیزیا د بورنو جزیرې په دغه توقیف ځای کې شاوخوا 150 مهاجر اوسیږي چې اکثره یې 1000 افغانان دي. امریکا د پاکستان یو سیاسي ګوند د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ملي مسلم لیگ په نامه نوی جوړ شوی سیاسي ګوند د لشکرې طیبې یوه جبهه ده. لشکرې طیبه حافظ سعید جوړه کړې او دا تور پیدا چې په 2008 کال کې په هند تروریستي بریدونه د لشکرې طیبې وسله والو کړي دي. امریکا او ملګري ملتونه لشکرې طیبه تروریستي ډله ګڼي. په همدې حال کې د ملي مسلم لیگ د ګوند ویان یحیی مجاهد ویلي دی چې حافظ سعید د دې ګوند غړی نه دی. مجاهد امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې د لاس نه وهي. خو د هند بهرنیو چارو وزارت بیا د امریکا دا اقدام ستایلی دی چې د ملي مسلم لیگ ګوند د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې حق لا تبصره نه ده کړې. چین نن ویلی دی چې د امریکا په مالونو چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد امریکایي ډالر کېږي، 25% کې ګمرکي تعرفه زیاتوي. په دغو مالونو کې سویابین او وړې الوتک شامل دي. دا د چین او امریکا ترمنځ د ټکنالوژۍ او سوداګرۍ په برخه کې د جنجال د زیاتېدو یو بل مثال دی. او دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ښایي د نړۍ اقتصاد ته به تاوان ورسوي. بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي سره لدې چې په تلیفون کې یې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې لپاره بلنه ورکړې ده، خو هیڅوک د روسیې باندې تر هغه ډېر جدي نه دی.
د روسیې په اړه تر ما جدي نظر هیڅوک نه لري، خو لکه پخوا مې چې ویلي، فکر کوم زه به د ولسمشر پوتین سره ښه روابط ولرم، کیدای شي وینه لرم، خو هغه وخت به تاسو پرې خبر شئ. باور وکړئ تر ما مخکې به تاسو پرې خبر شئ.
کاغلی ټرمپ همدارنګه ویلي دي چې د هغه په مشرۍ کې متحده ایالاتو د تیلو او ګازو صادراتو ته زیاته پاملرنه کړې ده او د امریکا په اردو به هم زیاته پانګونه وشي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر د همدې میاشتې په لسمې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د ملاقات لپاره مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخروف ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په دوه اړخیزو نړیوالو او د سیمې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیې، ایران او روسیې جمهور رئیسانو نن په انقره کې غونډه وکړله او د سوریې د جګړې په پای ته رسولو خبرې کړې دي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
دا دوم ځل دی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د جګړې د حل کولو په اړه غونډه کوي. اوله غونډه تیر کال د نومبر په میاشت کې د روسیې د سوچي په خار کې کړې وه. تمه کیږي چې په غونډه کې د سوریې ارضي تمامیت ته په درناوي او اوربند په نافذېدو خبرې وشي. د بشري مرستو رسول او د سرحدونو امنیت ښایي چې د بحث نور موضوعات دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې روسیا او ایران د رژیم ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د یغي ډلو ملاتړ کړي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د اوکلاهوما او کنتاکی پیالتونو کې نن خونځي بند ول، ښوونکو اعتراض کړی او مرفته د زیاتې بودیجې او د ماشونو د لوړولو غوښتنه کړې ده. په اوکلاهوما کې معترض ښوونکي د ښار مرکزي ساحې ته تللي ول او د امریکا د 50 ایالتونو په پرتلې د خپلو ټیټو ماشونو د لوړولو غوښتنه کړې وه. دوی وایي د 15 نه تر 30 فیصد ماش لوړول او 13 ونې د ایالتي کانګرس لخوا د مالی همکاریو زیاتوالي د تعلیم د ودې لپاره کافي نه دي. او وروستی خبر دا چې په برتانیې کې پولیسو یو اتاویا کلن سړی په دې تور نیولی دی چې یو غلی په چاقو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي د کور خاوند زنګ وهلی و چې کور ته یې دوه غله ورغلی دي. د کور خاوند پولیسو ته ویلی دی چې د یوه غله سره یې لاس واچوه او په ټټر کې په چاقو ووهه. غل د کور مخې سره په سړک بے هوشه شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. نن د دشت ارچی د ولسوالۍ په لسګونو کسان قندوز ته تلل چې په مظاهرو کې برخه واخلي، خو امنیتي مسؤلینو ښار ته داخلېدو ته پرې نه ښودل. ګلرحیم نیازمن په دې اړه رپورټ را لېږلی.
تیره ورځ د دشتیارچی په ولسوالۍ کې پر یوه غونډه په بمبار کې وطن ملکی خلک چې ماشومان هم پکې دي وجل شوي او یو شپېته تنه نور ټپین شوي دي. د سیمې خلکو د همدغه بمبار د غندنې په خاطر مظاهره وکړه، خو د ښار له کمربندي امنیتي پوستو څخه د ښار داخل ته پرې نه ښودل شول. که څه هم د روغتونونو او نورو ځایي خبری منابعو څخه ترلاسه شوی معلومات څرګندوي چې په دغه بمبار کې وطن ملکیان وجل شوي او یو شپېته تنه نور ټپین شوي دي، خو خلک اوس هم تر سلو د زیاتو خلکو د وجل کېدو یادونه کوي. د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي دالچین د هغه پله تر څنګ د امنیتي کسانو لخوا ښار ته نه پرېښودل کېدل چې څه موده وړاندې طالبانو د قندوز د سقوط پر وخت په ماینونو الوزولی دی. د مظاهره کوونکو له ډلې څخه څلور تنه هغه وخت په ډزو ټپیان شول چې له پولیسو سره یې شخړه راغلې وه. دغه خلک چې راټول شوي وو څو تنه یې د پیښې او مظاهرې په اړه داسې وایي.
قندوز ولایت اوسیدونکی یم. دشتیارچی د ولسوالۍ عام جلسه دغه کړه چې نه په هغه کې طالبان شهیدان شوه، ټول ملکي وشپې پنځوري وا کوچینان و یو کلن دو کلن تر پنځه کلن تر لس کلن پورې دا پر مرته د خدای کار دی. دا باندې دا ملت او اشرف غنی ته تو حکومت وي باید تقبل په تو ملت بچا پکا تو اشرف پچی بچا کا دا هم دا چې پر مرځ باندې رحم وشي مرځ مطلب دا چې مرځ اواز الله پاک واره حکومت واره زه په خپل د پیخ امغه محل ته ورغلم
ټول شهید
دي ټول دومره ماشوم دي محترم دي دومره ماشومان پکې زخمیان او
شهیدان
قاریان تر سلو زیات شهیدان لرو تر یو نیم سلو زیات زخمیان لرو
زیات لا زیات
او یو امغه وحشانه حمله نه ونه دلته مختلور زخمیان ور کړی دي یو په دې ټټر په سینه په زړه لګیدل دی یو دغه د مغرور د سپ مخ لګیدل یو بل چې په لاس و موږ د اشرف غنی او لدی لوړپوړو چارواکو نه هیله ده د هیله مندي دا لرو چې موږ باید د دې حملې مسؤلین
مجازات
زه د دشترچی د ولسوالۍ نه په هماغه ثانیه کې هماغه ځای کې وم چې ورلم دوه دوه نیم سوه درې سوه نفر یو د بل نه داسې سربیره پراته وه شهیدان بغیر دا ټول داسې ماشومان وه چې ورلم دا داسې پورته کړه دا کلینیک ته ورسوه دا داسې پورته کړه چې موږ راغلي د دولت دا غواړو چې موږ څه ګناه کړې ده که ګناه مو کړې ګناه دې راغلی خو دغه مسلمانان یې پښتانه یو دغه مو ګناه ده بله ګناه خو منست
خو دولتي منابع وایي چې په دغه برید کې د طالبانو لوړپوړي کسان وژلي دي مظاهره کوونکي ځکه خار ته پرې نه ښودل شول چې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو امکان و د دغه مظاهره کوونکو لس تن استازي د قندوز له والي سره د پیښې په اړه خبرې کوي او دوی به خپلو خلکو ته د دولتي ادارو پیغام ورسوي یو تن چې د قندوز ولایت ودانۍ ته د دغو مظاهره کوونکو په استازیتوب ورغلی داسې وایي
مظاهره نه خو اصل خلک راغلي غوښتل چې خار خود راش مظاهره وکړي دولت دلته مخالفت وکړو نه خوښ نو خلکو هم داسې مظاهره نه کوله چې سول همه شکل باندې حقیقت وي خلکو شعرونه ورکول چې مرګ په اشرف غني مرګ په حکومت دا شعرونه ورکول او پیرونې سجول او دا شعر شمنګاړو خار کې ته شیشې ماته دا ته وکړو نو دوی سم مخالفت وکړو اخردا چې خلک نه د ماتل کې ورته پښتنګیری دا چې موږ تاسو ولایت چې دې هغه خلکو بیرو حرکت کړل دي ډېر کم پولیس پاتړل دي او کم مالک خما نوښتم دي هغه کوم ځای حرکت کړی پولیس به د کافر ته چې دا کړی په دې خاطر باندې به موږ زو ولایت لا سفر او شران چې وایي سرګې موضوع نه وږي او هغه مل تمات کړی او نه چې هغه پر نو خوښي عمل کوي هغه په لټینا کړو یو ټانک نه
د دشتیرچی ولسوالۍ د پیخې پاړه له مرکز کابل څخه هم یو هیات سیمې ته راغلی دی چې نن یې د مظاهره کوونکو له لسو تنو استازو سره وکتل د قندوز والی عبدالجبار نعیمی او راغلی هیات په دې ټینګار کاوه چې د سیمې علما او خلک دی له دوی سره د پیخې پاړه د دقیقې څېړنې په ترسره کېدو کې مرسته وکړي ګلریم نیازمن امریکا غاګشنا رادیو
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د لوګر دولتي مسولین وایي طالبانو د دې ولایت د څرخ په ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلي دي طالبانو ویلي دي ځکه یې دا ښوونځي وتړل چې د افغانستان امنیتي قواوو بیګا په سیمه کې عملیات کړي او په ځواب کې دوی دا ښوونځي تړلي دي په همدې کړه پامو کې د ابراهیم رحیمي رپورټ ده
د لوګر دی ولایتي چارواکو په وینا د سرخ ولسوالۍ د غدیر ښوونځي وروسته له هغه وسله والو طالبانو تړلی چې وایي ګنې افغان امنیتي ځواکونه د شپې په عملیاتو کې ملکي افغانان په نښه کوي حکومتي چارواکي وایي چې دوه ورځې مخکې په دغه ولسوالۍ کې په شپنیو عملیاتو کې چې صفر یو خطې ترسره کړي وو د طالبانو یو ځایي قومندان وژل شوی خو طالبان یې ښوونکی او دیني عالم بولي د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب امریکا غږ ته وویل چې په یاده ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر په ټپه درېدلی زرګونه زده کوونکي او ښوونکي د دې ستونزې د هواري په تمه په کورونو ناست دي
لس لیسې او پت نور د انجینر او هلکانو لومړني او منځني ښوونځي دي د دغو ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا دولس زره زده کوونکي له زده کړو محروم شوي او همدارنګه د په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت اړوند شاوخوا درې سوه اداري او تدریسي کارکوونکي هم په کورونو کې نیول شوي دي
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې طالبانو د څرخ ولسي مشران په مرګ واخلي او ورته ویلی دي چې د دې موضوع د حل لپاره دی په مرکز پل علم کې دولتي ادارو ته نه ورځي حسیب الله ستانکزی وایي چې د سیمې د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب یې د یادې شوې ستونزې د هواري هڅې پیل کړي خو ظاهرا په دې برخه کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي
هغوی اطمینان راکړی ده چې د هغو مسؤلینو سره قومي خلکو خبرې کړي دا د خلکو خبر ده نه د حکومت ده نه د طالب ده د مکتب تړل د خلکو په مخ درېدل دي او دا یو ظلم ده او موږ کوشش دا کوو چې زر تر زره دا موضوع حل شي او خبرې هم روانې دي د قومي مشرانو له خوا نه
سرخ ولسوالۍ چې له میدان وردګو ولایت سره جوخته پرته ده له مرکز پرته یې نور زیاتره سیمې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلک د ښوونځیو تړل نامناسب او د ژر پرانستلو غوښتنه یې کوي په ورته وخت کې د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح هم له امریکا غږ سره په خبرو کې د قومي مشرانو په وسیله د دې ستونزې د حل کولو خبره وکړه.
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
بل لور ته وسله والو طالبانو ویلي چې د سرخ ولسوالۍ ښوونځي دشمنۍ عملیاتو پر مهال د یوه ښوونکي چې دیني عالم هم و د وژلو په غبرګون کې تړلې. مجاهد زیاته کړه چې دوی د ښوونې او روزنې کمیسون سیمې ته رسېدلی څو مسئله وڅېړي او تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي زورواکان او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د دغه کمیسون په سیمه ایزو دفترونو کې د خپلو کسانو د ګمارنې لپاره د کمیسون په ولایتي رئیسانو فشارونه راوړي. په مو کې په دې اړه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ګوراجان عبدالبدی سیاد وایي د ټاکنو پر وړاندې د امنیتي ستونزو سربیره په دغه پروسې کې د زورواکانو او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو لاسوهنې اندېښمن کړي دي. ښاغلی سیاد چې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې استماعي غونډې ته وینا کوله وویل ځینې زورواکان او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د ټاکنو د کمیسون په سیمه ایزو دفترونو کې د خپلو پلویانو د ګمارنې لپاره د دغه کمیسون پر ولایتي رئیسانو باندې فشارونه راوړي. هغه ویل بله اندېښنه د زورواکانو مداخله ده. غیر قانوني وسلوال کسان یا زورواکان چې په هر ځای کې دي، حتی یو شمېر وکیلان هم پکې دخیل دي. دوی داسې فکر کړی و دغه کسان چې موږ د نوملیکنې لپاره استخدام کړي وو دوی به ټاکنې هم ترسره کوي، په داسې حال کې چې د دوی دنده نوملیکنه ده او د یوې میاشتې لپاره استخدام شوي دي. خو دغو زورواکانو زموږ په ولایتي رئیسانو باندې فشار راوسته چې حتما د هغوی افراد ونیسي چې موږ خپله دغه اندېښنه له سیمه ایزو ارګانونو سره شریکه کړې. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر زیاته کړه چې په دغه کمیسون کې د استخدام پروسه شفافه ده او افراد او اشخاص د وړتیا او کاري تجربو پر بنسټ د کمیسون سیمه ایزو او مرکزي دفترونو کې استخدام کیږي. ښاغلی سیاد له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ټاکنو د کمیسون پر ولایتي رئیسانو باندې فشار رانوړي او د زورواکانو د مداخلې په مخنیوي کې له کمیسون سره مرسته وکړي. د افغانستان له پارلمان سره هم خپل اندېښنه شریکوو. زموږ تر څنګ ودرېږئ، د زورواکانو او هر څوک چې دي مخه یې ونیسئ او په خپل محترم وکیلان دې هم زموږ په ولایتي رئیسانو باندې فشار رانوړي چې یو معین شخص استخدام کړي. د ټاکنو د کمیسون مشر د غراز د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د امنیت او د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې لپاره د تذکیرو د ویش پس بهیر په اړه هم اندېښنه وښوده. هغه له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ټاکنیزو حوزو امنیت خوندي کړي او د تذکیرو د ویش اړوندې ادارې په ټاکلي موده کې واجدو شرایطو کسانو ته تذکیري وویشي. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ټاکنو کمیسون پر اقداماتو نیوکه وکړه چې دغه کمیسون په یو کال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو او ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو ظرفیت نه لري. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی دغه مسلې ته په اشاره وویل چې حکومت هڅه کوي په لوی لاس د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې له بحران سره مخ کړي او د ولسمشریزو ټاکنو ځنډولو ته زمینه برابره کړي.
تشویش دا دی کدا انتخابات بحرانی سي او فوراً تاسو بل انتخابات تری هغه د ریاست جمهوریت. آیا تاسو په یو کال کې د دوو انتخاباتو چې یو د ولسی جرګې او د شورای ولایتي انتخابات دي او بل د ریاست جمهوریت انتخابات د دې لپاره امنیتی او اقتصادي او تخنیکی ټول د لپاره امادګی لري څنګه کولای شي چې په یو کال کې داخل هم د پارلمان او د شورای ولایتي انتخابات وکړي او هم د ریاست جمهوریت انتخابات؟
دغه غونډه کې د ټاکنو کمیسون مشر ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د راتلونکو ټاکنو پر وړاندې د پرتو ستونزو د لرې کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د ولسی جرګې یو ګډ کمیسون جوړ او فعالیت وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل د دوی وړاندیز و چې موږ د ټاکنو د خپلواک کمیسون په حیث حاضر یو چې د شفافو ټاکنو د ترسره کولو او د خلکو د قناعت د ترلاسه کولو لپاره زموږ تخنیکی ډله د ولسی جرګې له ځانګړي کمیسون سره له نږدې کار وکړي تر څو په چارو کې له موږ سره مرسته وکړي. په همدې جنبندۍ مجلس ختموو. ټاکل شوی وه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14 نیټه تر سره شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د امنیتی او بودیجوي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 28 ته وځنډوله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کراتوایس چې زموږ خبرونه په کوم موجونو باندې خبريږي؟
د موږ خبرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خبريږي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون رئیس بدی سیاد نن د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د خپل کمیسیون د اجراتو او پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. زموږ همکار زیبا خادم لږ مخکې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د غړي ګل پاشا مجیدی سره مرکه کړې چې د کمیسیون رئیس سیاد اعلان کړی دی چې د میزان په 28مه انتخابات کېږي. آیا د پارلمان غړو دا نیټه ومنله؟ د ولسی جرګې د غړو عمومي نظر څه و؟ آیا په دې نیټه انتخابات کېدی شي که نه؟ ګل پاشا مجیدی وویل
یو استماعي غونډه وه. کمیسیون رئیس راغه او خپل گزارش او خپل پروګرامونه راپور ولسی جرګې ته وړاندې کړ. د دوی غوښتنه دا وه چې موږ مستقل کمیسیون او سوال جواب باید نه وي، چې جوابیا غونډه نه وي، فقط استماعي وي چې گزارش باید موږ ورکو. نو دوی خپل گزارش راکو. په غیر گزارش کې هغه عمده ټکی دا و چې دوی وایي چې د تلې پاتې وشته موږ نیټه ټاکلې او په دې باندې دوی سلا شوي دي چې باید انتخابات موږ وکړو او موږ امادګي لرو.
ګل پاچا مجیدی صاحب، تاسو ویلې چې استماعي غونډه د خپل راپور ورک، خو ځینې اندېښنې شته. اندېښنې به څنګه دوی ته رسیږي او د هغې د رفع کېدو په برخه کې څومره تاسو اطمینان لرئ؟
ما په نظر ټول مسایل په امنیت پورې تړلې شوي دي. د ټاکنو دپاره د ټیرو نه اهم مسله چې ده، چې هغه هم په شفافیت نه او د خلکو ګډون مسله ده، او هم یو اطمیناني هغه ده، یو بستر باید د ټاکنو دپاره وي، چې اساسي ستونزه یې تشویش دي. وکیل صاحبان همدا و چې یو بستر تر اوسه پورې آماده شوی نه ده. ولې دوی اطمینان ورکول چې دغه بستر به آماده شي؟ هم امنیتي ادارو ژمنه کړې ده، هم دوی خپل ژمنې او تعهدونه لرل. نو دا وګورو وخت دی چې ټاکنې هم مشخص شوی دی، نیټه هم مشخص شوی دی، او دغه نیټې مشخص کېدل د کمیسیون صلاحیت دی او هغوی خپله نیټه اعلان کړې ده. کمیسیون به نیټه اعلانوي او په دې کې تغییر کې د هېچا واک نشته.
دوی خو خپل معلومات ورکړل. ستاسې څومره باور او اطمینان راغی په دغو معلوماتو باندې چې کېدی شي آزاد عادلانه انتخابات په خپل وخت وشي؟
ټاکنه یو بهیر دی چې تنها په کمیسیون پورې اړه نه لري. ټاکنه امنیتي ادارې باید په دې کې خپل ژمنتیا ولري، حکومت باید خپل ژمنتیا ولري، جمهور رئیس په راس کې باید خپل ژمنتیا ولري، کاندیدان باید خپل ژمنتیا په دې کې ولري، د شفافیت د همکارۍ لپاره ولس باید ولري. زه فکر کوم په دغه ټولو برخو کې مسؤلیتونه تقسیم شوي دي، او دغه حالت چې موږ ګورو زه ډیر مطمئن نه یم چې موږ یو شفافې ټاکنې ولرو، او دا به ټاکنې به خامخا د دلغلۍ نه وي، او نتایج به هم د منلو وړ اکثریت مطلق ته به نه وي لکه پخوا. ځکه افغانستان کې متاسفانه دغه فرهنګ تر اوسه پورې ډېر کمزوری دی چې یو څوک خپله ماتې ومني.
نو په دې برخه کې څه کومک او همکاري که په کار ده او یا وي، هغه به کومه مرجع یا منبع وي چې مثلا اول ستاسې دغه اندېښنه لږ راکمه شي، عادلانه انتخابات وي؟
د دې تشویشو ته یا د موږ د دې رضایت یا د ولس رضایت اول امنیتي ادارې کمیسیون باید په دې کې خپل بې طرفي باید وساتي او نقض نه کړي. ځکه متاسفانه په تیرو دورو کې کمیسیون هم په بعضو مواردو کې فساد کې متهم شو، او د دې ترڅنګ حکومت باید مداخله ونه کړي، چې حکومتي خصوصا امنیتي ادارو ډېر مداخله کوله. د امنیت نیول او ټینګېدل د امنیتي ادارو پورې تړلې ده. حتی کولی شو وایي چې خارجي قوای په افغانستان کې د هغوی موږ سره دا مرسته کوه. او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې کاندیدان باید قوانین په ځان باندې اول تطبیق کړي، او د قانون د تطبیق لپاره باید همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دغه مسؤلیت تقسیم دی، او په دې یو خوا ته موږ ګوته نشو نیولی چې دا به مسؤلیت باید واخلي، او یا به په د ټاکنو د نتیجې خراب یا د شفافیت نشکوالی یا د خلکو عمومي ګډون چې د قانون اساسي حکم دی، دغه مسایل دي چې دا په ټولو ادارو پورې، په ټولو کسانو پورې، حتی په کاندیدانو پورې هم اړه لري.
لکه څنګه چې تاسو ویلې تشویش موجود دی، د ملګرو ملتونو اداره یا نور مؤسسې یا نور ملکونه سره کومک او همکاري کول شي، مشخص همکاري کېدې شي په دې برخه؟
بالکل، د نظارت برخه کې دوی هم همکاري کړي دي، ملګرو ملتونو، یوناما، د اروپایي ټولنې، همدارنګه هغه ادارې چې دلته د انتخاباتو د نظارت په نوم، د شفافیت په نوم نظارت کوي، یوغوی همکاري په دې کې ډېره اړینه ده. تصدیق وکړي چې د انتخابات شفاف او د منلو وړ به وي، که چېرته دوی ونه کړل د خپل د انتخابات د منلو وړ به نه وي، او نړیوالې ټولنې چې ونومن تبدیل چې افغانستان کې خپل کاندیدان چې څوک دی هغوی خامخا نه مني.
نو که داسې مشکل پیښیږي، بیا به هم همدغه پارلمان لکه چې موده یې وغځېده، سي ناستې خپل کار ته به ادامه ورکوي؟ بلې،
بالکل. اساسي قانون هغه ماده د تفسیر دا ده تر څو چې ټاکنې ترسره شي، نوی پارلمان نوی راغلی، زوړ پارلمان به کار کوي. که چېرته موږ د ولسي جرګې دروازې وتړو، یو شی مو په یاد وي چې مشرانو جرګې دروازه هم باید وتړلې شي، ځکه بې ولسي جرګې نه مشرانو جرګې کار مخته نه شي ولی. او د دې تر څنګ درې برخې د اساسي قانون د ولسي جرګې پښتون یا د ملي شورا پښتون پورې تړلې دي. نو بنا که ټاکنې ترسره نه شي، همدغه پارلمان باید خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو خلا د قدرت رانه شي په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه ګلپاچا مجیدی صاحب، د افغانستان د ولسي جرګې غړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
50 کاله مخکې د اپریل په څلورمه نیټه د مدني حقونو غوښتونکي مارتن لوتر کنګ جونیئر د تینیسی یاله د ممفس ښار کې ووژل شو. د مارتن لوتر کنګ مبارزې پاتې نسل ته څه په میراث پرېښودل؟ په امریکا کې میشت افغان سیاسي چارو کارپوه واحد فقیری آشنا راډیو ته وویل:
ما په نظر د هغه لوی میراث، مبارزاتي میراث دا و چې هغه دغه د قدرت احساس په عامو خلکو کې عام کړ. په دې معنا چې هغه و عامو خلکو ته دا ور وفهمول که چیرې عام خلک، کارګران، غریبان، د وطن کې فقیر طبقه سر راغونډ سي او متحد سي، د هغوی مخه هیڅوک نسي نیولی. هغوی کولای سي چې د خپل حقوقو دپاره، د خپل حق او حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د لویو لویو قدرتونو سره جګړې ووایي او خپل مدني حقوق ترلاسه کړي. زما په نظر دغه احساس په خلکو کې راوستل، دغه د مساوات احساس په خلکو کې راژوندی کول، دغه د قدرت احساس راژوندی کول د ده تر ټولو لوی میراث.
بله، په هغه وخت کې چې مارتن لوتر کنګ د برابرۍ دپاره مبارزه شروع کړه او د عدم تشدد د لارې پیروي شروع کړله او پیروي و، د تور پوستانو سره ډیر توپیری چلند کېده. البته په ځانګړې توګه د امریکې په جنوب کې توپیری چلند د تور پوستانو سره زیات و. دغه موضوع ته په اوس عصر کې تاسو څنګه ګورئ؟
په دې کې شک نسته چې د امریکې په جامعه کې بې عدالتي شته، لکه په نورو جامعو کې شته. دلته هم په مختلفو اشکالو سره بې عدالتي شته، خصوصا د اقلیتونو سره، د ښځو سره، دغه راز د نورو اقلیتونو سره چې د ګی رایټ دا ورته وایي، د هغو سره یو خاص تبعیض شته او ځینې بې عدالتي شته. د مارتن لوتر کنګ پیغام هم دغه و چې ټولو انسانانو ته باید په مساوي سترګه وکتل شي او هر انسان ته باید د خپل انساني کرامت پر اساس باندې باید حقوق یې برابر شي. او د ده پیغام هم دغه دی چې حتی هغه ډېر حاشیې ته شوي خلک هم کولای شي چې سر راغونډ شي او د خپلو حقوقو لپاره ته مبارزه وکړي، خصوصا د کورونو په استعمال چې په کورو کې ډېر زیات د بانک د قرضو په برخه کې تر اوسه پورې دا مشکلات په امریکې کې شته. او دغه پیغام هم دغه دی چې هر وخت بې عدالتي سره باید مبارزه وشي، باید ورسره جنګ وشي.
سوله ییزه مبارزه او عدم تشدد پر بنسټ مبارزه نتیجه څنګه ګوري؟ البته د ټول نړۍ لپاره
دا یو ډېر مهم بحث دی چې ځینې ځای کې مثبتې نتیجې ورکړي. د دوی مبارزات په هندوستان کې د ګاندي مبارزات ډېره مثبته نتیجه ورکړله، په امریکې کې د مارتن لوتر کنګ مبارزاتو ډېرې مثبتې نتیجې نتایج ورکړي، په جنوبي افریقا کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړي، بلې او په ځینې ځای کې دا په پاکستان کې یا د پښتنو په سیمه کې د باچا خان هغې په دغه
میادی ته ونه رسیدله ځینې ځایونو کې شرایط نه یې آماده شرایط هغه سنی رهبران هغه خپل شرایط صحیح نه درک کړي خلک یې صحیح نه درک کړي په هغه ځای کې یا مقابل دشمن ډېر زورور وي هغه مبارزه انحراف ته کش کې.
قدر من اوریدین که روانه خبرونه په همدیزی پایت اورسیده پلند و شیبو که در دریخ خبرونه اوریدل مهیروی تربیم علامه شد.